السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړیم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی له دې مو هم خبرو چې نن د افغانستان د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالي نوماند وزیرانو خپلې برنامې ولسي جرګې ته تشریح کړي خو دا ټول له خبرونو وروسته خبرونه نوري اسنوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي د ارمنستان صدراعظم وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هېواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود او ورسره مل پلاوی به درې ورځې په کابل کې پاتې شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي کمیسیون د ولو په هدف کابل ته ورغلی دی ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو جګپولو چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي دا بل کله چې عمران خان د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی افغانستان ته د هغه لومړنی سفر وي د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر د مالي وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي او له هغه وروسته به پرېکړه وکړي چې کله به دغو نوماند وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل کړي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده تر دې مخکې د کندز د ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله خو د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده
هیڅ نه سقوط مثلا نه ده مطرح شوی نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکلند راغلی بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده
طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي د هرات د امنیې قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وثیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شوي د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي
در نتیجه انفجار 6 تن از سرنشینان این موتر زخمی میشن و زخمی ها انقرض صدوی شفاخانه یوزوی انتقال پیدا میکنند
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتر اوږدې پټلۍ د درېمې برخې د جوړولو کار پیل شي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي نیویارک میشته هیومن رایټس واچ ډله دغه غوښتنه نن داسې مهال کوي چې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل بنن په مجازي ډول د اروپایي اتحادیه او مرکزي آسیا د هیوادونو قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپاړسمه غونډه کې سره وګوري د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د هیومن رایټس واچ مشر هوګ ویلیامسن په یو بیان کې وویل چې د مرکزی آسیا هیوادونه لکه قرغزستان به د سیاسي ناکراریو یا د کورونا د خپرې شوې وبا د ستونزو په وړاندې ښه اقدامات کړي وای که د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي وای د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1100 زیات معترضان نیولې دي دا پرله پسې څومره یکشن بیره چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهره کیږي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کېږي تر اوسه به له 15,000 زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سرې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته 4 ستورمزلي یا فضانوردان واستولې. د ستورمزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شوه. دوی به په دغه فضایي تمځای کې شپږ میاشتې وخت تیر کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. د کندوز په دشت ارچی کې جنگ روان دی. دا خبره د کندوز د والی ویان د اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته کړي.
هیڅ نوی سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسله والو تر ولکه لاندې راغلې، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د افغانستان درې نوماند وزیران، د کورنیو چارو نوماند وزیر، د بهرنیو چارو نوماند وزیر او د مالیې نوماند وزیر نن په ولسي جرګه کې خپلې برنامې تشریح کړې.
پلیس شما از نظم و دیسپلین، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه و گمرکونه که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
لدی با هم خبر شد چه سکال و دننگرار د کانال څخه سلګونه ټنه زیتون ترلاسه شي. دغه کانال ویاند هماین غریب مال.
سکال بعد ننګرهار وادي کرنیش شرکت یعنی کانال حاصلات سلورګون فارمون نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتون او میوه تر لاسه کو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موغغنی ولیدې. ورزو کندوز ته هلته په دشتارچی ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره جنگ روان دی. د کندوز چارواکو لغیر علی د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته د کندوز د دشتارچی د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړي، خو ویلي دي چې اوس هلته مخامخ جګړه روانه ده. دا چې تازه حال څه ده، د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان له کندوز همدا شیبه له موږ سره خبرې کوي د ټلیفون په لیکه باندې. آریان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلې. څه شوې دي په دشتارچی کې او تازه خبرې څه دي؟
مننه څنګه زه صاحب، سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته. نن سهار د کندوز د ولایتي شورا او شمیر غړو او دغه راز ځای اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د شرشي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ ته د کومکي ځواکونو د نه رسیدو له کبله دغه ولسوالۍ سقوط کړی ده او افغان ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانې ویانې نامدین رحماني ازادي راډیو ته نن له غرمې وروسته ویل چې نن څو ځلې وسلوالو طالبانو د امنیت قومندانې په ودانۍ باندې بریدونه وکول چې د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دی وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې لا هم جګړه جریان لري او دا خبره ده چې ګواکې ولسوالۍ باندې طالبانو په لاس سقوط کړی وي.
د تلفاتو په اړه څه راپور شته او دا چې دشتارچی شاوخوا په دې ولسوالۍ کې څومره خلک اوسي، څه ویره ده دغه په اړه باندې؟
د والی وینه سمت الله مرادی وایي چې په دغه جګړې کې تر اوسه پورې 8 تنه ولسوال طالبان وژل شوي، 14 تنه ټپیان دي او دغه راز درې تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. هغه هم دا خبر راځوي چې ګواکې ولسوالۍ به سقوط کړې وي. خو په ورته وخت کې وسلوال طالبان وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مرادي وایي چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمې کومکي ځواکونه رسېدلي دي تر څو کومې سیمې چې له لاسه تللي دي هغه بېرته ونیسي. خو په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس سقوط کړې ده او د جګړې له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځای شوي دي. دغه ولسوالۍ اړوند کلو ته او امام صاحب ولسوالۍ ته تللي.
مننه کوم د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو له کندوز له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې ژوندۍ توګه خبرې کولې. هلته د دشتي ارچي په ولسوالۍ کې هم داسې به د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نن د افغانستان ولسی جرګې ته درې نوماند وزیران د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره ورغلي وو. لاغې ډلې محمد حنیف اتمر چې د بهرنیو چارو نوماند وزیر او سرپرست دی، د کورنیو چارو سرپرست او نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالی نوماند او سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال. نور حال د ډي وي نادر پر راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یوه میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو او جګړې څخه لرې وساتو، دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختک چه در دنیا قناعت حاصل سی چه افغانستان بیا پا در منازی و در دوی در جگرو پا میدان بدل نکی.
خاغلی اتمر زیاد تکلوی رشته چه بحرانه امرستی پریشی خوراتلون که جنوا کانفرانس که بحث وشی چه یو زلبی آدم رستی اخپلی کری. در افغانستان مالی وزارت تا نومان وزیر عبدالهادی ارغندیوال پر راتلون که پینزو کلونو که پی اقتصادی برخه که در زن بسیایی نخبره وکره. خاغلی ارغندیوال ویل تر 2015 میلادی کال پوری به ملی عواید 400 میلیارد افغانی ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو تر څنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالیه وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
فایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د ښاغلي اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډسپلین پر بنسټ دي ته اړ شوي چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتوونکی ځواب ورته ورکړي.
یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیران او دوه رئیسانو روپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو څېړلو دا پروسه له ځنډ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد څېړلي او ټاکل شوي چې تر راتلونکي پنجشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوي سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیې وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیري له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح ویلي پر کابل پانتون د برید طرح کوونکو لډلې یو کس نن په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. دا غ په خبره د همدغه ډلې دریم تن نیول شوی او کابل ته را رسیدي. ښاغلی صالح د خبرې نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی. د کابل امنیتی مسؤلینو سره هر ورځ ښاغلی صالح په دې اړه باندې غونډې لري او وایي چې د دغه ډلې د نورو غړو د نیولو لپاره هڅې کیږي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح نن دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه د سهار د 6:30 بجو د غونډې جزئیات کومه چې د هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو طرح کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې چل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې دغه په خبره تر څو ساتونو پرې به کابل ته راوړل شي. خغلی سالی د شنبې پورې دغه برید له طرحه کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له برید لس ورځې مخکې کابل په هنتون ته تللي وو او دې ته پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزن لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی سالی په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم وایي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټل کیږي. د نوموړي دا اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی الله وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال آن جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته د ننه کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه همالته ښکته شوم، ډېر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټئ نو کسان له کومه شول چې راضي او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوه چې تر یو دوه ورځو پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امرالله صالح د شنبې پر ورځ په کابل پوهنتون د لومړي نیول شوي برید کوونکي عادل پاړه په خپل فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نوموړي د عادل پاړه ویلي وو چې د شرایطو پوهنځی تر دریم ټولګي پورې لوسته، بیا د قانوني شبکې د یو غړي ثناء الله لخوا جذب شوی او دې کار تک مارل شوی او ورته ویل شوي وو چې داسې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنامه شي او کمزوري وښودل شي. خو د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال دا خبرې رد کړې وي. د غډلې تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي وو. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي، ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیرو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې مونږ د دښمن امنیتي ګواښونه شند کړی دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شند شو. لسګونه شبکې مونږ نیولې پر کابل برید کې مونږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی خپل دندو بلر یو څېړنې به ترې کیږي.
روان المریض میاش پر کابل پوهنتون برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شو. د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو ښاغلی صالح برید کوونکي څو هویتي ګڼي. وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پاریس کې د پومپیو تر سفر مخکې د هغه فرانسوي سیال ژان لودریان ویلي و چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې به له مایک پومپیو سره خبرې کوي. ښاغلی لودریان د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې اندېښنه ښکاره کړې وه. په همدې تړاو مې په پاریس کې د افغانستان لیو کارپو او د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلی اکبر وردک سره خبرې کړي او لومړی مې دا پوښتنه ترې کړې چې د فرانسې د اندېښنو عمده عوامل څه کېدای شي.
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تسلیم دی لري او د کوم سیاست چې فرانسې په بل ملي سره باندې پټې تر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې نیولی دی. د فرانسې موقف کې د اسلامستانو په نسبت ډېر یو دښمنانه موقف ګڼلی کېږي. نو د دې خاطر دی اندېښنه لري که چېرته په افغانستان کې د یو سیاسي حل د لارې نه پرته د امریکایي عسکرو وځي دلته به یو فضا زیات شي چې د اسلامستان دپاره
د دغو مشکلاتو د هواری لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولی شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لویو قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه افراطي موقف دی. نو د دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر ډلې او یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم عکس العمل له اسلامي افراطي ډلو په مقابل کې نیول کېږي باید په اروپایي او ملي سویه وي، نه د یوازې یوه هېواد.
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوئ، دننه هلته اوسېږئ هم، د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي، خصوصا په دغسې یو وخت کې چې جنګ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوي دي، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسه د هغه نه وروسته چې خپل عسکري د افغانستان راوستل د افغانستان سره علاقه مندي نظامي لحاظ لږ شوې ده. د دې خاطره په مطبوعاتو کې کومه جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر دغه د دې سره سره فرانسه یو غربي هېواد د لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه، یو لوی غربي هېواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای د امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي، بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته هغه پخوانی ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده هغه راپیل کی، په نړیوالو سیاستونو کې به هم دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړېدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
د خپل چم سیاست په افغانستان کې نو کومه سره مخامخ شوی وو. نو که چېرته ښاغلی جو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي، د افغانستان د سولې لپاره یو چانس. زه د دې سولې لپاره دې خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې امریکا د نتیجې ته رسېدلې د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري. باید
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل عسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې. اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي، په کور دننه او بهرني سیاستونو به هم تغییر کوي، څه فکر کوئ د دوی دغه پریکړه عملي جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمایي پورې؟
وخت ماته ډېر لږ ښکاري، ځکه که چېرته شاید بېخي مساعد هم وایي د کال تر نیمایي پورې د عسکرو د ایستلو امکانات محدود. نو د دې خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه علي و تبلیغاتي مبارزه ده. زه فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن.
د پاریس د پانتون پخوانی استاد دکتور اکبر وردګو چې د پاریس د اندېښنو په ارتباط چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لري، له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت په داسې یوې طرحې باندې فکر کوي چې خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز ځایونه په امن کې واوسي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د لوړو زده کړو وزارت وایي خصوصي پوهنتونونه د کورونا چارو وزارت د لارښوونې سره سم باید عامه نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د خپل خوندیتوب لپاره امنیتي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورټ له کابل را لېږلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوړو امنیتي ګواښونو له امله یو شمېر خصوصي پوهنتونونو ته د عامه ساتنې یا محافظت عمل ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارنې لپاره د شنبې په ورځ 48 ساعته وخت ورکړی و. دغه وزارت دا خبرداری هم ورکړی و که چیرې اقدام ونه شي د لوړو زده کړو دغه موسسې به وتړل شي. دا 48 ساعتونه پوره شوي. وس د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نن دوشنبه د کورنیو چارو وزارت او د خصوصي پوهنتونونو ټولنه د دې موضوع د ورستی کېدو لپاره سره ناسته لري. د دې وزارت ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته که څه هم د دې ناست دقیق وخت ونه خود، خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوې به یوې پایلې ته رسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو سره نن کومه جلسه د اتحادیه کې
دوی دغه کورونا چارو وزارت د تاسو سره کینی په دې اړه خبرې کوي چې دغه کوم پروسیجر په اساس دغه کسان وګمارل شي په توسي پانتونونو کې.
ښاغلی عبیدی وایي دا چې کورونا چارو وزارت د پوهنتونونو د امنیت لپاره لاس په کار شوی دا یو ښه ګام دی. دا اقدام په داسې حال کې دی چې روان المریزه میاشت پر کابل پوهنتون برید وشو چې په پایله کې 22 کسان ووژل شول او تر 40 پورې نور پکې ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی او داعش اسلامي دولت نوم ډلې مسئولیت منلی و. د کورونی چارو وزارت لخوا خصوصي پوهنتونونو ته د امن نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارلو په تړاو د ورستۍ نیټې د ورکړې او د ترسره شویو اقداماتو په اړه یو ځل بیا دغه وزارت ویان طارق آریان وپوښت. نوموړی وایي
مونږ 8 ساعته ټولو ته وخت نه و ورکړی، یوازې څو مرکزونه وو چې هغوی خپله غوښتل چې د امنیت د تنګښت په برخه کې د هغوی اندېښنې چې موجود دي رفع سي، هغوی ته مسلکي کسان ګمارل کېږي او دغه ستونزې انشاءالله به حل سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې ښاغلي آریان ویلي و که خصوصي پوهنتونونه دغه پریکړه عملي نه کړي و به تړل شي. ښاغلی آریان وایي دا مهال یو شمېر خصوصي پوهنتونونه له دې امله تعطیل شوي دي چې نوي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي سکال به د تیرو کلونو په نسبت د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي. لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه او دې برخه کې پاملرنه یاده شوې. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوې او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوې دی، مسؤلین وایي چې سکال به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوی ول چې د کورنیو جنگونو له امله یو برخه تخریب شوی و چې اوس یې اندازه ول 1600 هکتارو ته راټیټه شوې ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤل سید همایون غریبمل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نوموړی وایي
سکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله یو اندازه لوړ وي. سکال به دغه حاصلات څلورګون فارمونو نه موږ شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه ترلاسه کړو چې د 10 ټنو نوی اچار جوړ شي او د باقی اغونه تیل پروسس کیږي. حاصلاتو د لوړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به پر راتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکرل شي.
د هډي فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو سګنی حاصلاتو ته خوښ دی خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایي خلکو او ماشومان لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موړه وایي
خمبي وتر ماتول کیږي دا خلکي دغه داني زمونږه کوم شي دي کی مونږ کوم حاصلات لرو دا داني دا او تا کوچان او دا دی خلکو مالونه شي دي دا وتر تندي او دا ور باندې خوري ځینې کسان د سشتا فرازي او دغه ماشومان په ماشومان دي دوی دا لخت دي د شنی لخت رماتي دا وړي کور ته سوغ د پاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسؤلین وایي چې د زیتونو او سیدروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعه ګمارل شوی او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې د ننګرهار کانال د زیتونو باغونو په زرګونو ټنه تولیدات لرل چې د هغه وخت اتحادی جماهیر شوروي ته واردېدل. خو په تیرو شلو کلونو کې چې حکومت د زیتونو او سیدروسو باغونو بیارغونی تا پا مڑاوله تر دیره باغونه رغول شوی او پا حاصلاتو راغلی دی. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت تر چتر لاندې په هډې، سمرخیلو، باریکاو او بټیکوټ کې د زیتونو باغونه تر یو حده رغول شوي دي.
پښتو خبري مجله همدلته پای ته ورسېدله. وروستی خبري پروګرام به سلطان محمد